په دغه ډله کې د ارواخاد رښتین زیږی ډیر خاص دی د څو دلایلو لمخې. یو خدای چې
په هنر جاج کې د پښتو ژبې لا نوموتی تناز واحد نظری سره دغه په تنزیه رومان غږیدلی یو.
خو البته لا مې د توانه هم نه درلودی چې دا د رومان یو ناول په شکل سره ولیکم، تر څو چې هغه لازم تنزونه هم ما نه درلودل.
په فنکار برخه کې لا پیغلی لیکوالی وحیدی بلوچ سره د هغې په فن غږیدلی یو.
بعضی طرحې چې مې لیکلې د ښځو په باره کې زیاتره دي، خو داسې لنډ
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه ازار واوري.
پلار مې سلام مې وکړ، د پولیسو مشر چې زما بزنس کارت یې په لاس کې وو یو دم راغبرګه کړه.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لیکوال، شاعر، سیاستوال، طبیب او د پښتنو ملي مشر ارواخاد خوشحال خټک د ژوندانه د احوال لومړی برخه واوري.
د خوشحال د اثارو او ژوندانه لپاره اوږده څېړنه پکار ده، ځکه توره او غیرت، فکر او سیاست.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی اتلسم سرود واوري.
د فراه او بوس ترمنځ حل تلري، د پیلانو په زور مات ته هیرمن بند کړي، خو خبر نه چې ساکانو لار نیولې، لزرنگ تر فراه پوری راغلی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انجور.
د پښتو ژبې د ادب د اسمان پنځم ستوری ارواخاد پوهان صدیق الله رښتین په 1298 لمریز کال د مومندو د غازی آباد په کلی کې د مرحوم مولوي تاج محمد محتمم په روحاني او منوره کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې پرانیستي. نوموړی لا کوچنی و چې د پلار له سیوري بې برخې شو او د روزنې چارې د مور پر غاړه شوې. پوهاند رښتین د کابل دارالعلوم څخه فارغ شو او د پښتو ژبې او ادب په برخه کې د خپل قلم آزمویل پیل کړل. نوموړی د بیلابیلو دولتي دندو ترڅنګ د پښتو ټولنې د مشر او کابل پوهنتون د استاد په توګه پاتې شوی. د پښتو ژبې او ادب په برخه کې ګڼ آثار ولیکل. نوموړی په داسې وخت کې د پښتو ژبپوهنې لپاره کار پیل کړ چې تر دې وړاندې د ګوتو په شمیر پوهانو د پښتو ژبپوهنې په برخه کې په دودیزه بڼه کار کړی و. هغه د دودیزي او معاصري ژبپوهنې ترمنځ د اتصال د کړۍ په توګه داسې آثار ولیکل چې لا هم ترې استفاده کیږي. د نوموړي شاوخوا 215 رسالې او کتابونه چاپ شوي چې ګڼ یې لا هم د لوست او مطالعې جوګه دي. دغه ستر ادبپو او ژبپو نه یوازې دا چې په څېړنه کې کار وکړ، بلکې په 55 کې هم خپل قلم آزمویلې. ارواخاد لنن 40 کاله وړاندې د قوس په 15 نیټه لدې نړۍ سترګې پټې کړې. د رادیو مجلې نننې کړه د پښتو ژبې د نوموتی ژپو او ادبپو پوهان صدیق الله رښتین روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له فرشتي غنی څخه د دې ونی فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون 15 تنه غړي وټاکل شول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د چارو سلاکار او ویان محمد صابر مومند وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمان سره سم اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون 15 تنه غړي وټاکل شول. نوموړی وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړو د غوروي کمیټې د پړاوونو او د کاري بهیرونو له تیرولو وروسته چې د دې کمیټې په کړنلاره کې تصویب شوی و، د درې میاشتو په موده کې په لسو کاري غونډو کې له یو له اول سوتنو غوښتونکو څخه اطلاعاتو ته د لاسرسي په کمیسیون کې د غړیتوب لپاره په شرایطو د 15 برابر او کسانو فهرست د جمهوری ریاست مقام ته پیشنهاد کړ. د څرګنده کړه چې د هیواد جمهور رئیس په خپل فرمان کې د غوروي د کمیټې لخوا لوړاندیز شوی فهرست څخه نجیبه مرام، عینالدین بهادوري، زهرا موسوی، حمدالله ارباب او فضل باری بریالی د دریو کلونو لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړو په توګه ټاکلي دي. د لغمان ملي رادیو ټلویزیون ته ودانې جوړه شوه. د 3.4 میلیون افغانیو په لګښت د لغمان ولایت د ملي رادیو ټلویزیون لپاره دوه پوړیزه ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. دغه ودانۍ چې 11 اداري خونې، یو سالون، د ټلویزیون دوه سټوډیوګانې، د رادیو یو سټوډیو او نور ضروري ملحقات پکې شامل دي، د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون د انکشافي بودیجې په مټ رغول شوې ده. یاده ودانۍ د یو لړ مراسمو پترس کې د لغمان د ولی محمد اسف ننګ، د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د عمومي رئیس زرین انزور، د ولایت د مرستیال شهزاده مظلوم یار، د اطلاعات او فرهنګ د رئیس فیضان الله پټان، د لغمان د ملي رادیو تلویزیون د امر محب الله محب، د ولایتي شورا د رئیس او غړو، د ولایتي ادارې د یو شمیر چارواکو، ژورنالیستانو او فرهنګیانو په حضور کې ګټ اخیستنې ته وسپارل شو. لالونه پلمن کې شیری ټولګه مخکتنه وشوه. اطلاعات او فرهنګ وزارت د میرمن شاګل ګلزاده دوست د نوې چاپ شوي شیری ټولګې لالونه پلمن کې مخکتنه وکړه. د مخکتنې په غونډه کې د فرهنګ موین پوهاند رسول باوري وویل چې میرمن شاګل ګلزاده دوست د نیمروز ولایت یوه سابقه لرونکې شاعره ده چې تل یې د وطن او سولې لپاره شاعري کړې ده. په دغو مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد هم د ګلزاده دوست د شعرونو په اړوند معلومات ورکړل او وی ویل چې د دغه شاعري زیاتره شعرونه حماسي او هیوادني دي. د زیاته کړه چې د دغه شاعري په شعرونو کې د شاعر څلورم مهم اصول یعنی وزن، خیال او هنر، مضمون او موضوع او تفکر ځای کړل شوی دي. په همدې ترتیب مینه ابراهیم خیل د شاګل ګلزاده دوست ژوندلیک ولوست او علم ګل سحر هم د دغه شاعري د شعرونو په باره کې معلومات ورکړل او د هغه شعرونه یې د ستاینې وړ او ارزښتناک وبلل.
اروخات پوهان صدیق الله رښتین د پښتو ژبې او ادب د اسمان هغه پنځم ستوری و چې د پښتو سفرنامو په لړ کې یو داسې نایاب سفرنامه لیکلې چې لا یې هم موږ د بیلګې په توګه یادولی شو. هغه د پښتو ګرامر او ژبنیو قواعدو په څېړلو کې استاد و. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي لا لومړنیو استادانو څخه و. دا چې د قوس په پنځمه د نوموړي شلم تلین پوره شو. د رادیوي مجلې په لومړۍ برخه کې مولا لیکوال او کرکتونکي تایر زلان سره د اروخات پوهاند رښتین په کارونو خبرې کړې. زلان صاحب، د قوس پنځمه د اروخات استاد پوهاند صدیق الله رښتین د مړینې شلم تلین پوره شو. تاسو د استاد رښتین په اړه څومره پوهیږئ؟
استاد ارواخاد رښتین یو له د افغانستان د محققین او د هغې ډلې چې په لویه کې افغاني ادبیات یې د تیرو لکندو راوویستل، یو ډیر مهم نوم دی. دا هغه ډله وه چې له دې وړاندې په اکاډمیک توګه د پښتو په ځانګړي توګه د پښتو او په لویه کې د افغاني ادبیاتو په اړه باندې کار نه شوی. په دغه ډله کې د ارواخاد رښتین زیږی ډیر خاص دی د څو دلایلو له مخې. یو خدا چې د ډیره ښه شاعرانه تبه درلودله. د ده شاعري تقریبا د نورو ملګرو محققینو په پرتله ډیره خوږه ده، ډیره شاعرانه ده.
د نصر ژبه
نو اغیز په نصر هم کړی دی. کله چې د سفرنامه لیکي ډیره خوږه بهترینه سفرنامه لیکي. کله چې د موسیقۍ باندې لیکل کوي نو فوق العاده خلاق لیکلي، فوق العاده وچ سپور ژبه نه بلکې ډیره خوږه ژبه، تخلیقي ژبه. بله، د دې ترڅنګ کله چې دی حتی تحقیق کی د تحقیق ژبه دومره خوږ کیږي چې تحقیق ډیر سپور ډګر دی، ډیر خلک پکې تنګیږي ځکه ډیر محققین مونږ نه لرو. ولی د دې یو خوبی دا هم و چې د تحقیق ژبه ډیره خوږه وه او داسې ژبه و چې ډیر پیچیدګۍ پکې نه وي. په هغه وخت کې چې ډیر متن په پښتو کې د لیکوالو محققینو په لاس کې نه و، دغسې یوه ژبه ایجاد بنسټیزه کول یا خورول واقعیت لوی کار و. د ده یوه بله ډیره لوی خوبي دا وه چې دی هم په عربي پوهېده، هم په فارسي پوهېده، هم په پښتو پوهېده. دغه دا هغه ژبې وي تقریبا چې زمونږ په دې وطن کې د دې ژبو اغیز ډیر زیات و، په ځانګړې توګه د فارسی او د عربي. نو د دې ژبو باندې هغه پوه او برلاسه هغه د دې سبب شو چې دې پښتو ته ډیر کار وکا.
بل خبره د استاد رښتین په کارونو کې دا و چې د د نه وزیدا چې په ژپوهنه کې کار وکړ د ماسری او دودیز ژپوهنه ترمنځ اتصال یو کړی واقع شو. د داسې څوک چې د ادبیاتو په تاریخ کې هم کار کړی نو هغه د ادبیاتو د تاریخ په اړه تاسو وایئ.
د امدی د ادبیاتو د تاریخ لیکنې برخه ته امرازم یو بل خوبی دی لرله چې د ډیره پراخه پیژنګل تیا درلود، یعنی هر هغه ځای کې چې پښتانو د هلته شناخت او تګ راتګ او دا هم یو ځانګړتیا و چې د ته د زمينه برابر کړ ترڅو د کومه د پښتانو لیکوالو تذکری لیکي نسبتا ډیری تازه او د نو معلوماتو نه برخمنی نیو لیکوال پکې ډیر راځي شوی یا که د پخواني شاعرانو په اړه باندې کې هغه د تحقیق جبا د مندنې دا هم فوق العاده اهمیت وردی.
ځان سب د روسي پښتون په توګه څه په کار دي چې د دغه ډول محققینو پاړه څه باید وشي؟ لبد مرغزموګه اکثره محققین چې دي هغه هم داسې ورک شوي دي، بیا نه سیمینارونه پرې نیول شوي دي، نه پرې چا کار کړی دی، نه دغه غو فکر چا ترویج کړی دی. څه په کار دي؟ حکومت ته څه په کار دي؟ پوهنتونونو ته څه په کار دي؟ د علومو اکاډمۍ ته څه په کار دي؟
یوه لار ادا ده چې د علومو اکاډمۍ په دې برخه کې محققینو ته پروژې ورکی ترڅو هغوی نه یوازې پر رښتین بلکې د ارواښاد رښتین ترڅنګ ځینې نور مهم لیکوال چې په هغوی باندې تحقیقونه او څېړنې وکړي د هغوی مواد راټول کړي لیکلي. د دې ترڅنګ د افغانستان کې تقریبا په هر پوهنتون کې د ژبو او ادبیاتو څانګې دي، تازه تر دکتورا پورې په ادبیاتو کې دلته پیل شوي دي، ماسټري کېږي. په دغه دورو کې خپلو محصلینو ته دغه موضوعات کور کړی شي دا هم خبر ده، ځکه دومره ډیر لیکوال موږ نه لرو چې پاغې دي زموږ ټول محصلین د ټول عمر د پاره باندې، بلکې یو وړه دوره ده ک دغه دوره کې محصلین په کار باندې بوخت کړی شي یا محققین بوخت کړی شي، په اسانۍ سره به ډیر ښه مواد آرشیف د دوی په اړه باندې موږ ولرو.
ډیر مننه. واحد نظری د پښتو ژبې هغه طنز لیکوال دی چې ګڼ پښتو او دری طنزونه یې لیکلي. نوموړي د پښتو طنز لیکنې چوکاټ ته ځانګړی رنګ ورکړی، هڅه یې کړې چې طنزونه روان او د دریمې معنی څخه برخمن وي. نوموړي په دې وروستیو کې یو طنزیه رومان لیکلی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار احمد تکل ورسره په نوي چاپ شوي رومان او د طنز لیکلو په لارو چارو خبرې کړې.
هنر جاج
څو وخت دې ناول دی لیکلو فکر درته پیدا شو او هغه ټکی چې اول ځل یې تاسو په دې اړه فکر کولو ته اړیستی هغه ټکی څو وخت پیل شو یا څو وخت وو؟
کباقت ویم دغه کله ما پخوا طنزونه لیکل، طنز یعنی هغه خو الانډه پاڼه د یوه طنز په شکل سره ما تحصیل په جریان کې د عزیز نسین سره په چې راغلی و صوفیه ته هغه وخت ما په بلغاریا کې تحصیل کوه د هغه سره ولیدل. هغې خپل یو کتاب ما ته ډالۍ کړ چې هغه هم رومان و، رومان هم داسې رومان چې دا د ډیرو طنزو یو مجموعه وه، دا د طنزونه داسې روټلي وه چې دغه څخه یو رومانیا ناول جوړ شوی و. دا کتاب په خپل امزه ماته راکړ. دغه وخت اسما سره دا علاقه وه، خو البته لا مې د توانه هم نه درلوده چې دا د رومان یو ناول په شکل سره ولیکم تر څو چې هغه لازم طنزونه هم ما نه درلودل، ځکه زما طنزونه معمولا د مهاجرت طنزونه وه چې ما مخکې وویل چې دوستانو به چې د مهربانۍ د مخې څخه دوی به ویل چې دا دونه واقعېږي چې نه دا واقعا کولی شي دې ته د مهاجرت هنداره وایي. نو زما سره دا علاقه مندي پیدا، ځکه زما د طنزونو هغه قهرمان هم عمدتا لکه ځان دغه سره نه پرتله کوم د عزیز نسین سره د ترکیې تازلی کوونکي سره، ولې په هر صورت هغه قهرمان د ده یا شر قهرمان و. زما قهرمان جانو دی معمولا، جانو احمد. نو دغه راسره پیدا شول اوه کاله د مخه، نو دا علاقه پیدا شوه کرار کرار مې شروع وکړه چې څنګه کولی سم دا سره دغه داستانونه سره پیوند کړم او څنګه پلونه ورته جوړ کړم چې دا قصه واقعا د یو ناول په شکل باندې یو کلیت پیدا کړي، یو مجموعه سي د دغه ټوله درد. البته په اروپا کې، په افغانستان کې چې هلته څه تیریږي، دلته څه تیریږي، په کورنۍ کې څه پر تیریږي، په ټولنه کې د دې خلکو وضعیت باندې درځای چې لازم و د قصوی موضوعات په شکل راټول شوی.
له عزیز نسین سره تر لیدو مخکې هم له تاسو سره غا تنزی حس یا تنزی موضوعات کله وو او که یوازې کله کله یوه لیدنه د دې باعث کیږي چې په یو انسان کې هغه حس را ژوندی شي؟ له دې لیدنې مخکې هم دا حس په تاسو کې وو فکر کوئ؟
بله رومان خو البته نه، ولې د طنز لیکل ما ډېر پخوا څخه را شروع کړی وه. په کابل کې چې له تحصیل په دوره کې ما لیکل کله کله طنز لیکل، بیا چې ما تحصیل دپاره ولاړم خارج ته، هلته د بلغاریا د طنز لیکونکو سره زما آشنایي زیاته سوله. هلته هم دغه موضوعات زما پر طنز باندې نوه تاثیرات درلوده. نو دا هغه وخت دا د عزیز نسیم سره، نو زه ما لیکل طنزونه مې لیکل به بعض دوستانو ټولنه یادو دوستانو خوښول، خصوصا همکارانو مې په راډیو تلویزیون کې چې هغه وخت تلویزیون نه و راډیو و، نو دوستانو علاقه ورسره نیولې د طنزو سره. یعنې دا علاقه ډېر پخوا څخه وه. نو دلته شکل ونیو چې د غټو لیکوالانو د آشنا د طنزو سره آشنا شوم، بیا د روسي د طنزي مکتب سره زه آشنا شوم چې ډېر طنزونه مې د روسي ژبې څخه ترجمه کړه د مطبوعاتو د پاره په کابل کې. ما او مغفور جلال نورانی دا مو لیکل، ما د دویم ګډې مجموعې درلودلې چې دواړه ژباړې وې. یعنې ډېر پخوا څخه.
دغه وخت چې تاسو د طنزونو د لیکلو یادونه کوئ، تاسو همزمانه فلم جوړونکی وی او فلمونه مو جوړول، خو په هغو فلمونو کې د کونډې زوی له فلم پرته چې هغه ډېر وروسته تاسو جوړ کړ، تاسو ډېر جدي فلمونه په دغه وخت کې جوړول، دا دواړه څنګه همزمانه راتلل؟
زما دا د ژوند سیستم معمولا پر مشاهده باندې ولاړ دی. کله چې موږ محصلینو په فاکولته کې د خپلو سوژو دپاره د خپلو سناریوګانو دپاره د فلمو دپاره معمولا د خلکو سره په تماس کې وو، په ټولنه کې وو، د خلکو ژوند مو لیده، خپل کرکټرونه مو انتخابول، حتی خپل کمپوزیشنونه مو انتخابول. دا هغه کار و چې موږ د فلم کار په مشاهده را شروع کړی وو چې دا سلسله به ادامه لري. زما په خپل به تدریس چې ما په پوهنتون کې کاوه، زما ټوله د کار اساس مشاهده وه.
همدغه مشاهده د یوه کومیډي کرکټرونو پلاټه کې وا کده ډیرو جدي کرکټرونو پلاټه کې چې ورسته ساسو په فلمونو کې راخکاره شول.
بالکل دا ډیر جدي موضوعات، دا ډیر جدي کرکټرونه و. ولله سم الله دا ټوله کومېډي ایراعه او جماعت په کمیټي فورم کې دا معمولا سره راټولول چې هغه او معمولا زیاتره هغه کلیوالي هغه واقعي ژوند دلته اصلي دا مشاهده دا واقعیت پیدا کول چې په واقعیت خلک واقعا څنګه خبرې کوي، خلک واقعا څنګه مبارزه ارتباطات سره لري، اعتمادونه په خلکو کې، باورونه په خلکو کې په څه شکل سره دي. یعنی هغه ارزښتونه چې واقعا د هغه د جامع هویت د ټولنې هویت جوړاوه. زما ټوله دا چې هغه حتی ما د خپل واقعي کمپوزیشنو پسې ګرځېدلو چې یو سماوار ته به ننوتلو کتلی به چې دا قالین دلته ولاړه ده، څو د هندي اکټورانو چې هغه وخت په افغانستان عکسونه به دا دیدې چاینه کې دا سماوار نسته چې د کونی په ځو کې هم. یعنی دا ټوله دغه مشاهده نتیجه و چې دا د ډیالوګ څخه نیولې تر چیرې او تر لباس او تر میمیک او تر حالات او تر کرکټر پورې دا ټوله ما یاده شوه. د دې په نتیجه کې تنظیم راتلل هغه څه چې د فلم د پاره په کار هغه فلم ته چې نه ډراما قوي و په فلم د پاره ساتل، ځکه د محصلې په دوران کې موږ به ډېر فلمونه جوړ کړو. انور نو یاداشتېدل اچھا چې هغه کم تنس چې هغه چوکاټ کې برابرې دي، یو واقعا د تنس وا چوکاټ ته برابر بیا به نو هغه د تنس په شکل باندې ما په پښتو یا په دری باندې کې.
هغه له واحد نظری د هیواد ځوانو لیکوالو ته کوو غواړي چې تنس ولیکي.
زه معمولا تنس لیکل په دې خاطر ستونزمن مشکل بولم، په دې خاطر چې هغه څه باید د سړي تر خولې راوځي چې عقلا پر ځان باندې عملي کوي، ځکه تنس تر هر څه تر زیاته دا انتقادي جنبه لري. دغه توانایی به انسانان لري چې واقعا وکولی شي هغه طنزي فورم وساتي، هغه طنزي ساختار ولري. ولې پر هغه شي چې انتقاد کوي که چیرې پر هغه باندې باور ونه لري او هغه یې په ځان کې نه حل کړي یا هغه یې نه عملي کړي، زه فکر کوم چې طنز ورباندې. یعنی هر ځوان چې که غواړي چې طنز ولیکي، داسې څه دي ولیکي چې عقلا تر 90% پورې دی پر هغه باندې برلاسي. یعنی هغه انتقاد یا هغه کمیه په ځان کې حل کړي، په ځان کې د منځ څخه وړي. ځکه د ځان څخه را شروع کړي. ما تنظونه د ځان څخه را شروع کړي دي، پر ځان باندې مې انتقاد کړي. اکثره د دې قهرمان اکثره زما خپل مشاهده او زما خپل دغه دې موجودیت شخصیت دي. نو په دې اساس باندې زما دپاره به دا ډېر په زړه پورې که واقعا هغه څه دا ډېر اسانه خبره ده چې څوک سترګې پټې کړي او خوله خلاصه کړي چې پلانې بد سړی دي. او د تن ژبه کنایې ژبه ده، هلته مستقیم صحبت نسته. دغه خلک چې ته انتخابوي، دغه قهرمانان او سیمبولونه چې ته انتخابوي، واقعا د دې ارزش باید ولري چې دغه څخه هغه دریم بود چې واقعا په یو ادبي اثر کې مطرح دي، هغه ځینې ترلاسه سي. یعنې څه چې لیکل سوي دي هغه نه، هغه څه چې ستا په ذهن کې.
ځوانان زموږ په محیط کې، په ټولنه کې موږ وینو ډېرې فصیحې خبرې کوي، ډېرې فصیحې ټوکې کوي. مثلا که یو ځوان کافي سواد ورته ولري او دغه قریحه هم په کې وي چې شاوخوا الکان ځوانان پرې راټولېږي او دای ټوکې ټکالې کوي، فکر کوي په ده کې یو پټینشل یا یو ظرفیت د طنز لیکلو شته؟
بالکل بالکل، دا استعداد دی چې هر څوک یې نه لري، ځکه هغه د عادي خبرې څخه دا خبره داسې سره راټولوي، دا خبره داسې سره مونتاژوي او پیوندوي چې واقعا تا ته خوند درکوي. وینې اتمن نه ده چې مبتدا ووایي بیا خبر دی بیا پسې جمله هغسې لکه چې جوړه سي، دا خبره به داسې راټولېږي چې واقعا د لیدونکي یا د اورېدونکي یا د څوک چې علاقه مند هغه اوري، د ده په دغه علاقه پیدا سي چې دوهمې جملې ته د انتظار وباسي. البته ټوکه یو شی ده او په طنز کې بې له شکه یو څه سخت دي چې واقعا دستي ته څوک وخندي.
نظري صاحب، تر اوسه پورې مو څو طنزونه یا مجموعې د طنزونو چاپ شوي دي، دا خو ستاسو لومړی ناول دی چې لیکلی مو دی؟
یو ناول په دري ژبه هم ما لیکلی دی، هغه هم ستاسو ما تقریبا څوارلس کوه چې په مجموع کې پښتو او دري مجموعې چاپ شوي. دا چاپ شوي دي په افغانستان کې، نورو داسې پراګندا په آلمانی او په بلغاری او په انګلیسي ژبه هم ځینې ځای کې دا ژباړل شوي. ان تقریبا څوارلس مجموعې بېلې دي رومانه څخه تقریبا چاپ شوي دي.
او تاسو په دواړو ژبو پښتو دری باندې لیکل کوئ په تنظونو باندې؟ ژبه خو خپل خپل ښایستونه او ظرافتونه لري، پښتو خپل ظرافتونه او دری ژبه خپل ظرافتونه لري، په دې کې تاسو له مشکل سره نه مخامخ کیږئ؟
فوق العاده زیات زه کلمات لازم کلمات نسم پیدا کولی او نست زموږ په ژبه کې، یا ممکن زنه یې مرسره آشنا او که پیدا هم که دونه به دا کلمه درون دی چې هغه د یو طنز دپاره اقلا ځای نه لري. په شکل په طنز معمولا زما طنزونه چې تر اوسه مې لیکلي دي معمولا د خلکو په محاوروي ژبه باندې لیکل شوي، یعنې هغه څه چې واقعا خلک محاوره پکې. زما یو کتاب په نامه سره اگر نه دیدي باور کو نه زما لومړۍ تنظیمه ټولګه وه. یو وخت د فردا د سایت څخه نادر عمر زنګ راووه چې یو میرمن ده، یو پروفیسور ده د ژبې، سوزان په نامه، غواړي ستاسو تلیفون غواړي. وریکه ما ول هو وریک، نو دا تلیفون یې ما ته وکړي، ول دا ستا کتاب موږ په همبورګ کې ترلاسه کړي. او موږ چې ولوستې ډېرې خوند راکړي، په دې معنا چې هغه عسکر چې افغانستان ته موږ لیږو دوی هم ورته خاندي او د خلکو د ژبې سره، د واقعي ژبې، د خلکو د محاوروي ژبې سره دوی آشنا کېږي. که ستا اجازه یې موږ به دې څخه درسي کتاب جوړ کړو. ما دا اجازه ورکړه. نو ډېر خلک دي چې ممکن په دغه ژبه به لیکنې کوي یا به په ډېر ادبي ژبه باندې خپل کتابونه لیکي، ولې تصادف خبره ده چې بعضې خلکو ته هغه د دوی عادي ژبه، د دوی محاربي ژبه، اصیل ژبه ډیر ارزش لري. او په طنز کې دا اصل دی، طنز په ډیر ادبي ژبه نه لیکل کېږي، ځکه دوی خپل انساني او مردمي حالت د لاسه ورکي، ځکه دا قهرمانان دي چې خبرې سره کوي، دا کرکټرونه دي، دا ټیپونه دي چې خبرې سره کوي، دا زمه یم تا ته نه. نو دغه ژبه واقعا د طنز لپاره چې ضرور ده او دا پر خلکو هم تاثیر کوي، نو په دې ژبه کې ته ډېر شان پیدا کولی شي، ځکه د خلکو په عادي محاوري ژبه کې ډېر داسې څه شته، ولې په ادبي ژبه کې که راواخلې دغه ژبه دغه طنزي چوکاټه څخه په تاسو باندې وځي.
پیغله وحیده بلوچ چې په ډېر کم عمر کې غنی لیکنې کړي، وایي چې د خپل ذاتی علاقې لمخې پښتو ادبیات انتخاب کړل. نو وړي زیاتوي چې د خزو، ماشومانو او نورو ټولنیزو مسایلو په اړه لیکنې کړي او په نږدې وخت کې به یې څو کتابونه چاپ شي. د فنکار په نننې برخه کې لنموړي سره غږیدلې یو
فنکار.
لومړی راته وایي چې څنګه د ادبیاتو ته مخه کړه، ولې دغه فیلډ ته راغلی؟
کله زما لاواله یعنی د داستان لیکنو او د لیکوالۍ سره ډېره مینه وه، او ما غوښتل چې یعنی زه په خپل ژوند کې یعنی یو لیکوال واوسم. خو خوشبختانه چې کله مې امتحان ورکړی او ادبیات ته کامیابه شوم، او بیا ما هم پښتو ادبیات انتخاب کړل.
او دا خو د مورنۍ ژبه مو
او مورنۍ ژبه مو او خپل مې ډیره مینه در وشتل لیکوالۍ سره.
وحیدی دار تو وایي چې په افغاني ټولنه کې خو اکثره ښځې په ځانګړي ډول جونی اغوي د ادبیاتو سره، د ادبیاتو ځان ساتي، ځکه د ادبیاتو کار شعر او شاعري لیکوالۍ سره دوی ځان ته دا یو ډول شرم ګڼي یا شرمیږي، خپل لیکو لیکوالي نشي راوستي. تا څنګه لوی جرأت وکړ چې دغه برخه ته راغلی او په دې برخه کې کار پیل کړ؟
خو هر انسان باید خپل استعداد نه استفاده وکړي. زیاتره انجینکان دې خاطر نه غواړي چې مثلا هغوی استعداد لري شعر لیکلی شي، مګر هم نه لیکي. که دوی شعر ولیکي مثلا په افغاني ټولنه کې یا د پښتنو په ټولنه کې، دوی څه وایي چې یا دا مینه ده په چا باندې همداسې خبرې کوي. زما په نظر باید هر څوک خپل استعداد نه استفاده وکړي، ځکه یعنی که دا استعداد پټ پټ شي دا هر څه نه انسان
ده. ځینې جونې بیا داسې هم دي چې هغوی راشي ادبیات ووایي، څلور کالم تیر کړي، مګر بیا هم د لیکو لیکوالۍ سره آشنا نه شي، نه لیکو کې نه شعر ولیکي، ځکه چې یا به ورسره علاقه نه وي یا به شرمېږي. خو تاسې د پوهنتون کومې دورې کې لیک شروع کړ؟ کله چې پوهنتون ته راغلې لیکوالي مو کله شروع کړه؟
زما اول کال چې تیر شو، دویم کال کې ما د استادیون یو سیمینار ماتره کړی و چې ولده په دې موضوع په هکله ته سیمینار ولیکه. ما کله چې سیمینار ورکړ هغه زه ډېره تشویق کړم، یعنی دا تا داسې لیکنه کړې چې خپل استعداد نه دې استفاده کول، دا خپل په نوم ته باید په انټرنیټ کې واچوي. کله چې څوک یعنی دا موضوع سرچ کړي هغه
لیکنه
راشي. او بیا کله چې زه ډېر خوشحاله شوم او پس له هغه ما شروع کړه چې باید زه ولیکم.
او نو لیکو یعنی پنسان کې ذاتی جوهري باید لیکو کې په کومي برخه کې د لیکل شروع کړل؟ کله چې سیمینار دی وړاندې کړل، سیمینار وروسته کومي برخه؟
مثلا ما کله کله د لان لان شعرونه لیکل، او کله می لاند کیسه او دستر باز تر هم لیکل دي. مثلا د پلار په باره کې، امور په باره کې مې ځینې
بیا نو اکثره په فیسبوک کې خبرې کنه.
او اکثره زه لیکنم په فیسبوک کې خبرم.
د لنډ کیسو موضوعات دي څه؟ کوم موضوعات دي راخلي؟
زه زیاتر ټولنیز موضوعات زیاتر راخلم.
یو مثلا دا چې زموږ اړتیا په خزینو په برخه کې دا ده چې هغوی د خزینو موضوعات راواخلي، ځکه سړي لیکوالان خو تر ډېره کوشش کوي چې هغه د سړو موضوعات هم راواخلي، خو زموږ د ټولنې عام موضوعات راواخلي. خو هغه ستونزې مشکلات چې یو ښځې لري او یو ښځه ترې خبرېدی شي، نو سړی خو ترې هغومره نه شي خبرېدی. د ښځو د برخې موضوعات ترې اخیستي؟
تر اوسه خو بعضې طرحې چې مې لیکلې د ښځو په باره کې زیاتره دي، خو داسې لنډه کیسه مې تر اوسه پورې نه ده لیکلې. خو پلان لرم چې په راتلونکي کې همداسې کیسه ولیکم.
ښه، اوس به راشو دې ته چې تر اوسه پورې د کتاب د چاپ تابیا کړي که نه؟ کتاب د چاپ کړی که؟ ما خو د لیکنې لوستې دي، واقعا ډېرې خوندورې دي. د کتاب په اړه څه وایي؟
کتاب مې د اوس ته اوس پورې نه دی چاپ شوی، خو چاپ ته آماده دی. نه چاپ
د ټولنیزو لیکنو د طرحو دی چې چاپ شي. ښه، د وروستۍ پوښتنې په توګه، اکثره هغه کسان چې او په ځانګړي ډول ښځینه قشر ادبیات وایي، مګر ادبیات د یو مجبوریت په اساس وایي، ستا هغوی ته وینا څه ده چې که ادبیات وایي نو د هغه سره لیکو لیکوالي او شاعري وکړي او که څنګه؟
زما هغوی ته دا وینا ده چې هغوی باید مثلا څلور کاله چې دوی د پوهنتون ته راځي، باید دا ادر ولار نه شي استفاده ځینې وکړي. دوی باید استادان ته مراجعه وکړي، استادان څخه استفاده وکړي، د هغوی د لیکن څخه استفاده وکړي. څنګه کولی شي موږ یو لیکنه وکړو په ښه توګه؟ او په دا څلور خپل څلور کاله باید ادر نه شي، باید هغه نه استفاده وکړي. زیاتره کتابو ته دې مراجعه وکړي، مثلا لیکنې دې وګوري، کیسې دې ولولي. بیا انسان خپله کولی شي مثلا لیکنه وکړي په هره برخه کې کله چې موږ مطالعه ولرو.
ډیره مننه.
کې
کیسې نه یوازې دا چې د ژوندانه هنري تمثیل وړاندې کوي، بلکې د اماز هانو د بیداری او درست لوري په ټاکلو کې ځانګړی ځای لري. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وګمه جبارخیل کیسه کوي.
عذاب تیاره ما خام کور ته پلاره وم چې تلیفون ته می زنګ راغی. مشر زوی می وو، ژبه یې بنده بنده کیدله. ویل یې آغا چیرته یې؟ ژر راشه، پولیسان دې پوښتنه کوي. اندېښنه راولوېده. ډېرې ورته مې کړه، پښه اکسلیټر ته کړه، د لسو دقو لاره مو په 15 دقو کې لنډه کړه. د بلحق مخې ته دوه رینجر ولاړ وو. چې له موټر نه ښکته کېدم هلته ولاړ دوو پولیسانو ستړي مشي راسره وکړه. دریم پورته چې ور وختم، زوی مې چې رنګ یې الوتی و زما په لیدو د پولیسو امر ته چې تر څنګ یې ولاړ و وویل، پلار مې سلام مې وکړ. د پولیسو مشر چې زما بزنس کارت یې په لاس کې و یو دم راغبرګه کړه، سلام پرېږده، دا ووایه چې دا کارت ستا دی. ومې ویل هو زما دی. خیریت خو به وي؟ خیریت مریت نه خبره وتې، له موږ سره به حوزې ته ځې. مخکې شه چې ځو، حوزې ته در سره ځم، خو باید پوه شم چې په څه خبره مې بیایې. ډېر مه غږېږه، هلته به پوه شي. ومې ویل سمه ده. د هغه د دې خبرو په وخت کې مې نظر د مخامخ ګاونډي په کور ولګېد. د دروازې له درشایي سره یې خاشي خاشي شوي لرګي پراته وو. د کور کلپ یې مات راته ښکاره شو او په دالیز کې ځینې شیان ګډ وډ. د پولیسو امر ته مې وکتل، دا شخصیت وژنه ده، سم کار نه کوي. زه دلته پت نوم نه لرم. مخکې شه، دا به په حوزه کې معلومه و. ورسره روان شوم، خو چې خپل ګاونډي ته مې کتل سر یې ځوړند و. د بلاک وکیل هم غلی غلی کلمه او کلا زما ګاونډي ته کتل. په حوزه کې زه، مشر زوی مې، د بلاک وکیل او ګاونډي مې د حوزې د امر په دفتر کې هغه ته مخامخ ولاړ وو. د جنایي مدیر یو یو ورته ور وپېژندلو چې زه یې وپېژندلم، انداز یې بدل و. د ګوتې په اشاره یې زه ور وښودلم، د کارت والا همدا دی ښاغلی. ناوخته راغی، ځکه ناوخته راورسېدو. د حوزې امر ښه شیبه په زیر زیر ښکته پورته راوکتل. ما خپله نیکټایي چې لږه کږه شوې وه راسمه کړه او ومې ویل، امر صاحب، زه نه پوهېږم چې زه مو ولې حوزې ته غوښته یم. هغه بیا یو ځل ماته او بیا زما بزنس کارت ته وکتل او په یو څه لوړ غږ له ځانه سره لګیا شو، مطبوعاتي؟ نه نه، دا امکان نه لري، خدا سند. له دې خبرې سره له خپلې څوکۍ را پاڅېد، زموږ خواته راغی. موږ ته یې په کوچونو د کېناستو وویل او بیا خپله موږ ته په مخامخ کوچ کېناست او زموږ له ګاونډي وپوښتل، ستا شک په دې سړی باندې دی؟ هغه خوار چې سر یې ځوړند نیولی و ورغبرګه کړه، صاحب، زه به هیڅکله هم په خپل ګاونډي دا شک ونه کړم او نه دومره غلا مې شوي چې دعوا وکړم. تاسې مې ځکه خبر کړئ چې بلاکونو کې د غلا مخه ونیول شي. له یو لپټاپ او موبایل پرته نور غلا نه ده شوې. ښه نو، پر دې سړی شکمن نه یې؟ نه صاحب، دی ښه سړی دی، تر اوسه مې د ده بدنه ده لیدلې. خو ستاسو پولیسو چې د ده کارت زموږ کور کې وموند، همدا یې سند وګرځاوه. ګاونډي چې ما ته هیڅ نه کتل، لکه چې څه ور یاد شوي وي، تر لنډې شیبې وروسته یې خپل جیب ته لاس کړ، یوه بټوه یې راوویسته. بټوه یې لټ په لټ کړه او زما بزنس کارت یې ترې راوکیښ. امیر صاحب، داسې کارت خو یې ماته هم راکړی. له ځایه راولاړ شو او هغه کارت یې د حوزې امیر ته ورکړ. د بلاک وکیل هم له خپل جیب نه زما بزنس کارت راوکیښ او د حوزې امیر ته یې ورکړ. تا ته یې همدا یو کارت درکړی و او که کوم بل یې هم درکړی و؟ نه صاحب، همدا یو یې راکړی و. نه پوهېږم چې دویم یې څنګه زموږ کور کې پیدا شو. د حوزې امیر بیا کارتونو ته وکتل، دا ځل یې لکه چې څه پکې موندلي وي. له ګاونډي نه یې وپوښتل، د دې کارت په څنډه کې په قلم باندې تا او وکیل صاحب خپل نومونه ولې لیکلي؟ له دې خبرې سره چورتي غوندې شو او په لږ لوړ غږ یې له ځانه سره وویل، دا خو په یو خط دی. ورغبرګه مې کړه، امیر صاحب، دا زما خط دی. زما خط؟ ستا خط؟ هو زما خط دی. دا می عادت ده هر چاته چې کارت ورکوم په کین اړه کې په خودکار قلم دغه نوم لیکم، خو مندل شبه کارت کې هیڅ نوم نشته. دا یو ویل او کارت ته په خځ زیر کېدو لزایا را ولاړ شو او قرار قرار د خپل میز خواته وخوځید. د میز په سر یې ایښی د مطالعې ګروپ ولګاوه او د ګاونډي په کور کې زما موندل شوی کارت د خپل میز په سر کېښود. بیا یې د خپل میز له راواغ نه د پنسل د تراشیبي ګارد په څیر څراوکښل او په کارت یې وشیندل. له دې سره یې جنایي عامر خپل څنګ ته وغوښت، دلته وګوره کوم نوم چې زه یې لولم ته یې هم لوستلی شي؟ هغه ځواب ورکړ، هو هو صاحب. بیا یې ما ته راوکتل، وبخی یو ځل دلته راشي. ورغلم، د نوم په کتلو مې یوه جټکه وخوړه. را یاد شول چې کال مخکې زموږ د ادارې یو ګارد غلام خان چې یو ګارد ملګری یې هم ترې خزړه نه درلود او هره ورځ یې منځ کې شخړه راولاړېده، په اداره کې د بې پروایۍ په تور منفک شوی و. هغه ډېره موده دفتر نه یو دوه څوکۍ وړاندې سهار او مازدیګر په لاره کې راته ودرېده او همدا یې ویل چې د ادارې رئیس او نور مشران ډیر در سره ښه دي، ما مقرر کړه. وروسته وروسته یې چې د کور د ور په ټکولو ستړی کړم، خپل کارت مې ورکړ چې سبا نه بل سبا دې زنګ راته ووهي. هغه مقرر شو، خو ورته مې وویل که دا ځل یې بې پروایي وکړه خپله یې لاسنیولی له ادارې وباسم. میاشت لا نه ووتلې چې په اداره کې د خپل ملګري د تیلیفونونو په غلا منفک شو. د هغې ورځ په ماښام یې تیلیفون راته وکړ، تا خو لاسنیولی له ادارې وویستم، اوس به زه هم عذاب درکړم.
چې دستار تړي هزار دی، د دستار سړي پشمار دی. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتنو د مشر لیکوال، شاعر، سیاستوال او نابغه ټولنپو اروخاد خوشحال خان خټک په اړه معلومات وړاندې کوي.
ادب جام.
خوشحال خان خټک. د خوشحال خان خټک د ژوند، افکار او آثار او ملي نهضت په باب لروچی لرو بر پښتنو ادیبانو، مورخینو، لیکوالانو او خطسپوهانو ډیر څه پرې لیکلي دي. په افغانستان کې د خوشحال د منځنې او درناوي لپاره دوه لوی او درانه بین المللي سیمینارونه هم تیر شوي دي او د سیمینارونو په نتیجه کې دوه لوی کتابونه ننګیالی پښتون او توریالی پښتون په نومونو په 1545 او 1546 کې د پښتو ټولنې لخوا خپاره شوي دي. د خوشحال د آثارو او ژوندانه لپاره اوږده څېړنه پکار ده، ځکه توره او غیرت، فکر او سیاست، ورکړه او سخاوت، لیکوالی او کتابت، دا ټول د خوشحال خان خټک په وجود کې یو ځای شوي او دا غږ یې له خولې راوتلی چې وایي که سخا ده او که توره که خامه ده، که سخا ده او که توره که خامه ده، په دا درې توکه زما تللې نامه ده. د خوشحال خان غورنیکه ملک کوړی د ملک درویش محمد زوی دی چې د هندي مغولو د جلال الدین اکبر په وخت کې د خټکو د ټبر لوی مشر او د کابل د لارې ساتندوی وو او د خوشحال د کورنۍ ټاټوبه یعنی سرای هم د ودان کړی دی چې اکوړی هم بولی او د پیښور د لمر خاته په 15 میلې کې آباد شوی دی. خوشحال خان خټک په کوچنیوالی کې له ډیرو سختو پیښو سره مخ شوی دی. هغه د شپږو کلونو و چې په لنډي سیند کې ولوید او نږدې و چې مړ شي، خو د سیند نه ژوندی راووت. په اته کلنۍ کې د یوې څپرې نه پرې یو کاڼی راولوید او دا یې په تندي زخمي کړ. تر اوو ورځو پورې حال خراب و، بیا وروسته له څو مودې روغ شو. په 14 کلنۍ کې د خپل پلار شهباز خان سره د یوسفزیو یعنی باکو خان په مقابل کې په جګړه کې برخه واخیسته او په جګړه کې ډیره میړانه وکړه. خوشحال خان ته یې په 13 کلنۍ کې واده کړی دی. خوشحال خان پوها او هنر د انسان د لوړتیا او درناوي لویه وسیله بولی او د علم په اهمیت ډیر ښه پوهېده. له ناپوهۍ څخه یې ډیر شکایتونه کړي دي او د ولس نیمګړتیا یې بللې ده چې وایي علم تا بیایي په پورته، جهل تا بیایي په ښکته. علم تا بیایي په پورته، جهل تا بیایي په ښکته، یا عیسی لره وردرومه یا قارون تزانو سپارا. چې علم فضیلت نوی په تخت پاچا کینی، یو یو یک دی یا لیو دی یا یې گو خر شماره. خوشحال خان ډیر لوی استعداد او زبردست پوهه درلوده. هیڅ مضمون نه دی پاتې چې د ده په شعر کې نه وي. د ده په اشعارو کې د وخت مینه او جذبه پرته ده او د وطن خواهی جذبه لري. خوشحال خان خټک د کلاسیک دورې نامتو شاعر او د پښتو ادب پلار ګڼل شوی دی. خو ګوردونکو، د خوشحال خان په اړه د معلوماتو لومړۍ برخه هم دومره وه، بله برخه یې په راتلونکي خپرونه کې اوریدای شئ. د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې ساکانو د جګړې لپاره تیاری نیوله. ملکی ته د وسلوال پاوڅ قومندان او زریات د ټولو تیاریانو ډاډ ورکړ، خو یوازې د فیلانو د مخنیوي لپاره د کک جواب ته پتمو. دوی ټول په دې ډار دي چې چیرې کک رانه شینو پارتیان به د فیلانو په زور د هلمند بند ونړوي. دا چې په اتلسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوښتي.
ورېښمین خیال تفرا پراخ دخته لکرغوی بیگاش بعد چوار لسم وسپوگمه سپینه اوز سهار دی خلال مر خطله ندی دلوی دیس خواد وڑی تیتی گنده دی د غونډیو تر شا لری په افق کې د اسمان خواته نری دوړخ کاریږي. ختیځ خواته یو هسکه پر خبان دی د ملک زرینه کېږدی ولاړه. څو سپینګیری مخورې تر څنګ ناستی ملکی نن د جګړې جامې اغوستی. اوګزریات د ملکی تر څنګ ولاړ دی د لویدیځ لری افق ته په زیر ګوري. د غونډیو تر شا دوړه ورته خی دغه دوړه د پارتیانو د لخکر ده. درنه دوړه خی دا چې سپاره ډیر دي. د پیلانو درون کاروان هم ورسره دی. له ختیځه لال مر څرک نه دی وهلی چې له لرې د لویدیځو لوړو شاته د لخکرو د پښو دوړې نږدې شوې. درې څلور منزله لرې له یو بله دوه لخکره شرنګوي تورې او زغرې. بې خبره دی لخکر د اشکانیانو زی چې بند د ساکستان ته ورنږدې شي. د فراه او بست تر منځه هلته لري د پیلانو په زور مات د هیرمند بند کړي. خو خبر نه چې ساکانو لار نیولې له زرنګه تر فراه پورې راغلي. اشکانی لخکر مغرور دی کبرجن دی د پیلانو لو لخکر باندې نازیږي. هر یو پیلی لکه غر دا سروان دی. زغروال سرتیری دوه کتار درومی د پیلانو کاروان ساتی لیرغله. اشکانی لخکر روان دی څلور برخی. لومړی کرخه زغروال غشی وشتون کی ورپسې دی ګن سپاره چټک سرتیری. منځ کې سل پیلان روان دی لکه غرونه. منځ کې سل پیلان روان دی لکه غرونه. څلورم کتار کې ګن پلی روان دی. د سپرلو لومړی کتار کې حسک بیرغ دی. د بیرغ تر څنګ یو چتر د بخملو. تر دې چتر لاندې ناست پر یو تور آس اردوان پاچا روان په ډیر غرور دی. دیخوا مشر د ساکانو اوګزریات دی. د تیشخولو د ټبر هغه ستر مشر چې ساکانو کې هوښیار هم زړور دی. د ملک زرینې زړګی درزی کې اندېښنې یې د زړه ورو ورو لا زیاتېږي چې د کک پریکړه به څه وي څه به وکړي. زما مینه به یې زړه کې وي پرېوتې. زما لیدو ته به یې زړه کې تلوسه وي. د خپل قوم او خپل هیواد په ننګ به راشي. د زرینې د ورتلو خاطر به وکړي. ما خو ډېر په ډاډ ساکان جنگ ترا وستی. د سالار کک پر وفا م شرط تړلی. خدایا ما می خپل ولسته کما مکړي. سالار ککا نن چې ورځ د مرګ ژوند ده لا تر اوسه د خبر د راتلو نشته، اوس چې دوړې د دښمن د لښکر ښکاری، اوس چې غږ یې د ګامونو اورېدای شو، خو ته نه یې، نه د وهم د ګرزونو، اوس چې اورو هو یو های د سل پیلانو، نخې نشوې را ښکاره ستا د ګامونو.
ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسي ملاتړ